د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د یو ساعت خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به له افغانانو سره د طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره امکان برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ناکامو نوماندانو پلویانو د انتخاباتو کمیسیونونو دروازې بندې کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې اجمل ان تغوښې چې خبرونه اوروي.
د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. د 209 شاهین قلي اردو په بغلان او فاریاب ولایتونو کې د لسګونو طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه خپل ځان د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړ. نوموړی نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې له خپلو دوو مرستیالانو سره نوملیکنه وکړه. ښاغلی حکمتیار په هندي فضل هادي وزین د خپل لومړي مرستیال او حفیظ الرحمن نقیب د دویم مرستیال په توګه په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. هغه د نوم لیکنی وروسته خبریالانو ته وویل
ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم.
غلی حکمتیار وایي موږ د فدرالي نظام پلویان نه یو، د صدارتي نظام پلویان هم نه یو. زموږ د هیواد وضعیت ایجابوي چې موږ د یو پیاوړي مرکزي حکومت لرونکي اوسو چې په سر کې منتخب ولسمشر د اکثریت وګړو ملاتړ ولري. حکمتیار د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته خبریالانو ته وویل وروسته راغی چې له یو شمیر ګوندونو سره سیاسي توافق ته ونه رسید، نو پریکړه یې وکړه چې خپل انتخاباتي ټکټ رامنځته کړي. بلخوا احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر هم دی، نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوملیکنه وکړه. ښاغلی مسعود د افغانستان د لوړو زده کړو پخوانی وزیره فریده مومند د خپلې لومړۍ مرستیالې او لطیف نظري د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. احمد ضیا مسعود بیا وایي د ریاستي نظام تغییر ته ژمن دی او د بریالیتوب په صورت کې به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې بدلون راولي. د دا هم ویل چې خپل انتخاباتي مبارزه به د خپلو دوو مرستیالانو سره یو ځای د تغییر په نامه پر مخ بوزي. تر اوسه پورې د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته لس تنو خپل ځانونه کاندید کړي، او تمه کیږي چې نن او سبا به یو شمېر نور سیاستوال هم د ولسمشری د څوکۍ لپاره رسمن خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي. بلخو افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي ښاغلی عبدالله به د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې بابر فرهمن د خپل لومړي مرستیال او اسدالله سعادتي د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. عبدالله عبدالله چې تر اوسه رسمن د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید په توګه نوملیکنې ته نه دی ورغلی، ورته نږدې سرچینې وایي بابر فرهمند ورته د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش د ګوند لخوا او اسدالله سعادتي ورته د عبدالکریم خلیلي په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي لخوا معرفي شوي دي. تمه کیږي چې ښاغلی عبدالله به سبا د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشری د څوکۍ د کاندید په توګه نوم ثبت کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پلویان هم وایي چې نوموړي خپل انتخاباتي ټکټ بشپړ کړی او زر به رسمن اعلان او ثبت شي. د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي په بغلان او فاریاب ولایتونو کې لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قلي اردو نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خواجه سبزپوش په ولسوالۍ کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي دي چې د طالبانو یو ډیپو هم له منځه وړل شوی دی. د 209 شاهین قلي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې دوی د چشمشیر د بغلان د چشمشیر په ولسوالۍ کې هم په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 12 وسلوال وژلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سندرز پرون وویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سارا سندرز وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا له جګپوړې مرکچي یونګ چال سره نږدې یو نیم ساعت لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د تخلیه په اړه خبرې وکړي. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس هم و د پنځشنبې په ورځ متحده ایالاتو ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې کتلی و. سپینې ماڼۍ بیا د امریکا د استازو د جرګې د مشري تور رد کړی. نانسي پلوسي تور پورې کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګړه ځپلي افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی. ولسمشر ټرمپ نانسي پلوسي ته یو لیک استولی و او پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړی و. د پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. او په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي. دا پیښه پرون په هیدالګو ایالت کې وشوه. د دې ایالت والي عمر فیاض وویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 50 کیلومتره کې خلکو له پایپ لاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې شوې ده. دا خبر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د سولې د علي شورا مرستیال وایي د هیلمندای چې له پاکستانی چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي.
خلیلزاد خبرې به تر یو حده پرې په دې موضوع کې مختلفې واقع شي. هغه وایي به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
په همدې حال کې په هلمند کې یو پیغله نورې مېرمنې هڅوي چې د اوربند لپاره یو ډله ییز پیغام لاسلیک کړي. په پکتیا کې د اعتراض کوونکو یوې ډلې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج نه مني د انتخاباتي کمیسیونونو دروازې بندې کړې دي.
د پکتیا ټولې رایې که دومره چټلې دي باطلې دي شي یو د ټولو نماندانو غوښتنه دا ده او انتخابات دې سره وشي د ولسمشر انتخابات سره یو ځای.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې د عامې روغتیا وزیر وایي له هغو مؤسسو څخه چې د روغتیایي پروژو قراردادونه ترلاسه کوي معیاري خدمات غواړي. د خبرونه په ورسې برخه کې د تاندې څنګه او حقیقت څه دی د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تمه لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي که خلیلزاد وتوانیږي چې د پاکستان له لارې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي دا به د لویه لاسته راوړنه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه خبرې به د هیواد د سولې په اړه بې تاثیره نه وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای دوی تمه لري چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې به اسلام آباد صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې د بریالیتوب یوازنۍ لاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي او هیله یې وښوده چې پاکستان به د زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې دغه زمینه برابره کړي.
زلمی خلیلزاد خبرې به تر یو حده پرې په دې موضوع کې مؤثرې واقع شي. هغه وایي به دوی ته وهڅوي چې افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. دوی خبره همدا ده چې پاکستان ډېرې فارغه وسوي چې طالبان ډېرې د خبرو دپاره واچوي. دا به غټه غوښتنه وي او داسې یو سوله غواړو چې هغه رښتیا نه وي امن ورسره ځان سره راوړي.
ښاغلی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته د پنځشنبې په ورځ له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس ښاغلی خلیلزاد د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او دغه دو پاکستانی چارواکو له نوموړي سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاري کوي. له دې وړاندې پاکستانی رسنیو په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې دا ډول راپورونه رد کړل او هغه یې اشایع وبللې. په ورته وخت کې پاکستانی خصوصي جیو تلویزیون راپور ورکړی چې خلیلزاد او قریشي توافق کړی چې د خبرو بل پړاو کې به چې په پاکستان کې ترسره کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ به وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدوای کچېرې پاکستان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، د نوموړي په باور دا به د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد یو بریالیتوب وي.
طالبان په اسلام آباد کې د مذاکراتو لپاره حاضر نه دي، خو کچېرې پاکستان وتوانېږي طالبان متقاعد کړي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت لاستاو سره مذاکرات وکړي، په هغه صورت کې ویلی شو چې خلیلزاد به بریالی وي. البته منظور د خبرو له هغو کسانو سره دی چې د طالبانو له لورې د خبرو کولو صلاحیت ورکړل شوی وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مالکیت د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د امریکا له لوري د افغان سولې لپاره هلو ځلو هیلې زیاتې کړي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بلل کیږي او دا هغه څه دي چې تر اوسه هم طالبان ورته چمتو نه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د سولې عالي شورا هیله لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد وروستي لیده کاتبه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي او په نتیجه کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته تیار شي. په هلمند کې یو پیغله د سولې لپاره د نورو میرمنو او همداراز له عامو خلکو نه لاسلیکونه راټولوي. د لاسلیکونو لپاره لګول شویو بنرونو ته ډلې ډلې خلک ورځي او د سولې د دې حرکت په ملاتړ لاسلیکونه کوي. د سولې په چاره کې تر دې وړاندې له هلمند ولایت څخه د سولې د ولسي حرکت په نوم بل پروګرام هم پیل شوی چې د هیواد تر ګوټ ګوټ پورې د دې حرکت فعالان ولاړل او له حکومت او طالبانو څخه یې د اوربند غوښتنه وکړه. خو د دې پیغلې د نوښت په اړه الیاس دای راپور راکوي.
د لشکرګاه ښار اړوند د پوهنې د ریاست پر څلور لارې لګول سوي بینر ته د لاسلیک په موخه ډلې ډلې کسان راځي. که څه هم دغه حرکت د اوسني احساس په نوم یوې پیغلې پیل کړی دی، خو دلته ښځې ډېرې کمې لیدل کېږي. پر یوه سپین بینر لیکل سوي دي چې موږ د پایدار سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر یو. د دې حرکت ته پیل کوونکو نه ځینو ښځو ازادي راډیو ته وویل سوله باید له کورونو او ښځو نه راپیل سي او بیا په وطن کې خوره سي. تر دې وړاندې د یو شمېر هلمندي ځوانانو لخوا د سولې د ولسي حرکت په نوم یو خورجوشه پروګرام پیل شو چې تر دې دمه دوام لري. د سولې د ولسي حرکت غړو هم دا تېره اونۍ د اوربند په خاطر د هیواد په لویو ښارونو کې لیږې جملې کندهار کې هم لرنونه وکړل او د جګړې له دواړو غاړو یې د اوربند غوښتنه تازه کړه. د دوامدار سولې لپاره موږ هر ډول قرباني ته حاضر یو. د پروګرام مشره حسنی احساس وایي غواړو دنیا ته وښیو چې دلته جګړه تپل شوې ده او د هغوی باوجود چې جنګېږي داسې کسان هم شته چې له جنګه کرکه کوي. اغلی احساس ول سولې ته تر بل هر وخت ښه زمینه برابره ده او د خلکو د دوی د ملاتړ غوښتنه وکړه څو حرکت پراخ سی او تر ډیرو نورو سیمو هم وغځول سي. د لاسلیکونو دپاره راتلونکي نارینه هم خوشحاله دي، وایي د سولې په اړه د هر ډول پروګرام او حرکت ملاتړ کوي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو ترڅنګ د حکومت د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
نننی حرکت چې دا حرکت موږ د یو شمیر خوندو د خوا پر لارې اچول شوی او نارینه ورونو ته یې هم بلنه ورکوي. واقعیا دا د سولې لپاره یو مثبت حرکت دی. زه فکر کوم چې انشاءالله په جنګ کې ښکیل اړخونه به یو ځلې بیا د دې خوندو د پلاوه په خاطر د خدای په خاطر دې ته حاضر شي چې نور سوله وکړي.
ونسي حركات شكل الترابيس فالمن كي الناس اللي فارا رابيس اما خدا تصوير جبيس خاتمة في داخل او سويت لا رابي داخل
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هلې تر بل هر وخت ګړندۍ سوي دي، خو لا هم دواړې غاړې بې له قید او شرطه د سولې خبرو ته نه دي حاضرې سوي. مجلس دی د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو او د هغو پلویانو نن په پکتیا کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو د دفترونو مخې ته د پرلت خیمې ودرولې. دوی د اعتراض په دود د دې دفترونو دروازې بندې کړې. دوی همداراز د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لاره د دریو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ بنده کړه. لپکتیا د ازادۍ راډیو خبریال اصیل ځزای راپور راکوي.
ګڼ شمېر معترضو نمایندانو نن د مرغومي په 29مه د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دفترونو مخې ته د پرلت خیمې ودرولې او د اعتراض په بڼه د یادو دفترونو دروازې وتړلې او هم یې د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لار د دریو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د معترضو نمایندانو په استازولۍ انجینیر رحمت الله ځلاند ازادي راډیو ته وویل
ځلندویل
معترض نماندان له دولت د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیشنونو څخه دوه غوښتنې لري. که دوی د غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویلی شي، په هغه ولسوالۍ کې چې دوی ته خلکو رای ورکړي دي اداري چارې به په ټپه ودروي او هم به اجازه ورنه کړي چې په ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. انجینر ځلاند ازادي راډیو ته یادو دوو غوښتنو په اړه وویل. بلخوا په ګردیز کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر ښاغلی هدایت الله عصمتی ازادي راډیو ته وویل چې کوم شکایتونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې له مخې لومړی لست خپور کړی دی، د بیا ځلي تفتیش امکان یې نشته او شوې پریکړه نهایي ده. خو د پکتیا د نوماندانو د لومړي لست د اعلان وروسته دوی ته ګڼ شمېر شکایتونه رسیدلي دي چې دوی تر 80 سلنه څېړلي هم دي او د پاتې شکایتونو په څېړلو بوخت و چې دفترونه یې وتړل شوه. د ده په خبره امکان لري چې د شکایتونو د څېړنو په پایله کې په خپره شوي لست کې تر 50 سلنه بدلون راشي. دی وایي
یو تفتیش په ابتدایي و د انتخاباتو په ورځ باندې خلکو شکایتونه ثبت کړي، هغه مراکز موږ تفتیش کړل او په هغه مراکزو کې چې باطل شوي دي، یعنی د نهایي فیصلې زموږ د مرکزي کمیسیون د فیصلې پر بنسټ باندې دا باطل شوي دي، دې باندې اصلا موږ نور صلاحیت د تفتیش نه لرو ځکه چې هغه باطل شوي دي، هغه نهایي کې باید تطبیق شي. د ابتدایي نتایجو باندې چې اعلان شو، هغه ابتدایي نتایجو باندې کوم شکایتونه درج شوي دي ممکن 40% 50% تغییرات کړی شي.
کې د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر ښاغلی امین الله فضلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې معترضین دوی ته کوم شکایت یا غوښتنه په رسمي ډول نه ده سپارلې چې دوی ور باندې غور کړی وي. معترضین نمایندانو وروسته له هغه چې ولایتي ادارې د دوی غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو ډاډ ورکړ، د کابل ګردیز لوی لارې د ترافیکو پر مخ پرانیسته، خو د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیشنونو دروازې لا هم تړلې دي. اصیل ځای ازادي رادیو پکتیا.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په خپل وروستۍ غونډه کې خپل کاري راپور وړاندې کړ او د اتم کال د 14مې تقنینی دورې په ورسته عمومی غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل په دې دوره کې دوی د قانون جوړونې پر حکومت د څار او د خلکو د استازولۍ په برخو کې د پاموړ لاسته راوړنې درلودې. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د اتم کال د شپاړسمې تقنین دورې په پای ته رسیدو سره د دغې جرګې اداري پلاوی په خپله وروستۍ عمومي ناسته کې د اتو کلونو لاسته راوړنو په تیره بیا د وروستۍ دورې په اړه په مفصل ډول څرګندونې وکړې. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د همدغې جرګې د منشي د راپور له بیانولو وروسته وویل چې دوی په شپاړسمې تقنینی دوره کې په بریالۍ توګه کار کړی دی.
در عرصه قانون گذاری نظارت از اعمال
قانون جوړونې د حکومت لکړنو د نظارت او خلکو د استازیتوب په برخه کې شی او د پام وړ لاسته راوړنې شته. دا په داسې حال کې د چراوانې جلسې له ستونزو او کړاوونو خالي نه بي او د چارو په ترسره کولو کې خنډونه او ځنډونه وو. د قانون جوړونې او څارنې په برخه کې د حکومت د ناقصو همکاریو سربېره مو په بریالۍ توګه کار وکړ.
کاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو او دغه انتخاباتو ته د وسنیو برحاله وکیلانو نوملیکنه په دغه دوره کې د دوی د کار پر وړاندې مهم خنډونه وګڼل. هغه د دې مسایلو ترڅنګ د ناامنیو له زیاتوالي په هیواد کې د فقر او اوزګارتیا له امله پر ستونزو هم اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې د اتم کال د شپاړسمې تقنیني دورې د کړنو راپور د دغې جرګې د منشي میرداد نجربي له لوري ولوستل شو. په دغه راپور کې راغلي چې ولسی جرګې په دغه دوره کې وڅلوېخ عمومي، درې استیزاحیه، اته استجوابیه، څلور استماعیه او دوه دېرش عادي جلسې ترسره کړي دي. ښاغلي نجربي وویل دوی د قانون جوړونې په برخه کې ولس مصوبې صادر کړي. د قانون څو طرحې د بودیجې له دوو تقنیني فرمانونو سره تصدیق او نه نړیوال سندونه یې لغوه کړي دي. هغه دا هم وویل چې په اتو ناستو کې 22 وزیران او مرستیالان استجواب کړي او د خلکو د استازیتوب په برخه کې په امتیازي ساعتونو کې له 250 زیاتې بیلابیل ستونزې بیان او ورته رسیدنه شوې. ښاغلي نجربي د دغې جرګې اتکلنې کړنې په لنډ ډول بیان کړې او وی ویل چې دغې جرګې په اتو کلونو کې په ټوله کې اته پرانیست غونډې، 598 عادي ناستې، 26 استیزاحیه، 144 استجوابیه، 11 استماعیه، 22 فوقلاده، 24 استجاجیه، 9 سری او په ټوله کې بیا په دغه دوره کې 849 ناستې ترسره کړې دي. د ولسی جرګې غړي د قانون پر بنسټ د 45 ورځو لپاره پر ژمنۍ رخصتۍ ځي او تمه ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د ولسی جرګې د وروستیو پایلو اعلان سره به راتلونکي کال کې نوي غړي په کار پیل وکړي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دغه جرګې د اداري پلاوي د اداو پر خلاف په دې موده کې د کړنو په اړه رضایت نه لري. دوه تنو وکیلانو نوازان بشر دوست او علي اخلاقي د اداري پلاوي په مدیریت نیوکه وکړه او ویل
مو به حق مردم ظلم کردیم که در تاریخ
مونږ د خلکو په حق کې ظلم کړی چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نشته. زمونږ په جلسو کې پرته له استثنا هیڅ کله هم له سلو زیات کسان نه وو حاضر.
استثنا از صد نفر بالا نبوده. ما باید اعتراف وکړو که در این دوره
مونږ باید اعتراف وکړو چې په دغه دوره کې د خلکو غوښتنې له بده مرغه پر ځای نشوې. د خپلو کړنو په ترسره کولو کې کمزوري وو او باید اعتراف وکړو چې له هغو صلاحیتونو چې قانون دغې خونې ته ورکړي ګټه مو
له دې سره یو شمېر افغان حقوقپوهان هم ولسی جرګه په خپلو کړنو کې ناکامه بولي. له دې ډلې عبدالکبیر رنجبر وایي چې هغه صلاحیتونه چې اساسي قانون د ولسی جرګې غړیو ته ورکړي په سمه توګه یې نه دي ترسره کړي. په تېره بیا د نظارت په برخه کې یې ونه شو کړای چې حکومت کنټرول کړي، بلکې برعکس معاملې یې کړي او په ناستو کې یې تر ډېره غیابت محسوس شوی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر یو شمیر مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې که خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمات ونه رسوي قراردادونه به یې فسخه کړي. فیروزالدین فیروز نن دا خبرې په درویشتو ولایتونو کې د معیاري روغتیایي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. ښاغلي فیروز همداراز په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. په همدې حال کې دې مؤسسو ډاډ ورکړی چې قراردادونه به په ښه ډول عملي کوي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي په تړونونو کې شفافیت ته ژمن دی او د دغه وزارت د مشرتابه پلاوی به تړونونه په جدي توګه ساري. فیروزالدین فیروز د شنبه په ورځ په درویشت ولایتونو کې د روغتي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال یو شمیر مؤسسو ته خبرداری ورکړ چې خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتي خدمتونه ونه رسوي تړونونه به ورسره فسخ شي.
په هغه صورت کې چې مؤسسې ونه توانېږي چې معیارونه پوره کړي، زموږ لومړی اقدام دا دی چې قرارداد فسخه کیږي. فسخه شوې مؤسسه بلاک لیست او مالی مجازات کیږي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا ټوله د مرسته کوونکو ادارو لکه نړیوال بانک، اروپایي ټولنې مرستې دي. په درویشتو ولایتونو کې چې موږ یې تړون کوو، دا د درې کلونو لپاره دي او نږدې 230 میلیون امریکایي ډالره دي.
د معیاري روغتي خدمتونو د رسولو دغه تړونونه په ورزګان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندي، فاریاب، فراه، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنګان، غور، کندوز، کندهار، نورستان او د کابل په ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ پلی کیږي. د افغانستان د روغتیا وزیر دغه شان په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیا خدمتونو له کموالي او بې کفایتۍ شکایت کوي. روغتیا چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د پراختیا له امله اوس په دې هیواد کې په هرو زرو ولایتونو کې د مړینې شمیره 6 اتیا ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو ولایتونو کې دغه شمیره 215 وه. په ورته وخت کې د افغان کورنیو د پیوستون مؤسسې مشر محمد همایون صاپی په دې ناسته کې ډاډ ورکړ چې د شوي تړون له مخې به خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ورسوي.
د انجوګانو په استازیتوب زه داسې ډاډ درکوم چې دا قرارداد په اساس به خپل کارونه مخکې وړو او روغتیا وزارت او خلکو ته به د شکایت ځای نه پرېږدو.
په کور دننه د معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموعي ډول پرې تقریبا 300 میلیونه ډالر لګېږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې دننه روغتیایي خدمتونه له وی ورځې بلې ته پراخ او معیاري کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په حقیقت سره پروګرام کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د شکایتونو د څیړنې وروستۍ حال راکوي.
معلوم باید شي چې کوم کمیشنر د ټاکنو د کمیسیون فساد کړی دی، په فساد کې ښکیل دی، او کوم کمیشنر د ټاکنو د شکایت د کار کړی دی.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په لوګر کې د آسیا فاونډیشن په مالی مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره ژمني ښوونیز کورسونه پیل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي دا کورسونه په مرکز پل علم او څلورو ولسوالیو کې جوړ شوي او هغو زده کوونکو ته پکې لومړیتوب ورکول کیږي چې بېوزلې او یتیمانې دي. په دې اړه نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
په لوګر کې د نوي ښوونیز کال د تیاری په خاطر د آسیا بنسټ په مالي مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو کورسونه پیل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي یاد ښوونیز کورسونه د مرکز پلي علم په ګډون په محمد آغي، برکی برک او خوقی ولسوالیو د نجونو په مرکزي ښوونځیو کې جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ راډیو ته وویل په دې ښوونیزو کورسونو کې 400 نجونې زده کړې کوي چې په شاملېدو کې هغو نجونو ته لومړیتوب ورکړی چې یتیمانې او بېوزلې دي.
دا کورسونه د آسیا بنسټ لخوا په مرکز پرلم کې بیا منې د نجونو په لیسه کې، د محمد آغي ولسوالۍ د محمد آغي د نجونو په لیسه کې، د برک برک ولسوالۍ د برک راجان د نجونو په لیسه کې، او دغه راز د خوخی د ولسوالۍ د خوخی د نجونو په لیسو کې جوړ شوی چې په دغو کورسونو کې شاوخوا 400 زده کوونکي ګډون لري.
که څه هم د لوګر اوسیدونکو د آسیا بنسټ لخوا پیل شوي ژمني کورسونه ګټور بودي، خو وایي چې دا کورسونه د زده کوونکو د کمیت په پرتله لږ دي. لیدا د هغو زده کوونکو له ډلې ده چې د مرکز پلي علم د بی بی امینی لیسې په کورسونو کې زده کړه کوي. دی وایي دا کورسونه موږ ته ډېر ګټور دي، ځکه چې موږ به خپل راتلونکي ښوونیز کال ته پوره تیاری ولرو. دا ډول ډېرو کورسونو ته اړتیا ده، ځکه چې ډېری کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې دې هر ښوونیز مرکز ته ولاړې شي. نو که په خپل ښوونځي کې زده کړې وي، بیا یې کورنۍ مخنیوی نه کوي. که څه هم په لوګر کې خواوشا 50,000 نجونې په زده کړو بوختې دي چې دا د ټولو زده کوونکو د شمېر 1.5% جوړوي، خو بیا په یاد ولایت کې دا د ښوونځي د عمر لرونکو نجونو په پرتله کم رقم دی. انیسه بهاچې د بی بی امینه لیسې مشر ده وایي
کوشش میکنیم با مردم یک
موږ هڅه کوو خلکو ته یو داسې ذهنیت ورکړو چې دوی خپل هغه لونې چې په کورونو کې د ښوونځیو کې شامل کړي. موږ سږ کال د دې ښې پایلې درلودې. زموږ د ملایمام د تبلیغ له کبله خلکو خپلې هغه لونې هم ښوونځیو کې شاملې کړې چې عمر یې نسبتا ستر و او ممکن په راتلونکي کې نتیجې تر دې هم ښې شي. بل لوري ته د لوګر مدني فعالان هم په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونیزو ژمنیو کورسونو جوړول یو ښه ګام بولي. مدني فعال متیالله سرور وړاندیز کوي چې د لوګر د نجونو په ټولو لیسو او ښوونځیو کې دې ورته ښوونیز ژمني کورسونه جوړ شي، ځکه دلته ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
څلور بجې او 30 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم اجمل انت غوښ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. په دې برخه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه لخپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې نوملیکنه وکړه. اخوا احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر دی هم نن لخپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوملیکنه کړې. او همدا اوس د ملي امنیت پوخانی رئیس ښاغلی نبیل د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې دی. د 209 شاین کلی اردو وایي په بغلان او فاریاب ولایتونو کې لسکونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. او په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري او اوس هم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د تمریناتو کیمپ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت خان احمد زین نن په یو خبري غونډه کې وویل د دې تمریناتي کیمپ یوازینی هدف له آیرلینډ سره په هندوستان کې سیالیو او بیا نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی دی. افغانستان او آیرلینډ د فبروري 28 نیټې یو ټیسټ، 15 ورځنۍ او 3 ورځې سیالۍ او د روان کال د مئی په میاشت کې د نړیوال جام سیالۍ په مخ کې لري. د لوبډلې د غوراوي د کمیټې مشر وایي د آیرلینډ سره له سیالیو وروسته به تر نړیوال جام پورې په یوه شل کسیزه لوبډله کار وکړي تر څو د انګلستان هیواد لوبغالو او چاپیریال ته په کتو یوه غوره لوبډله انتخاب کړي. د بامیان په ولایت کې پرون جمعه ژمنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ژمنیو سیالیو د اتحادیې مشر منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا دویم پړاو ژمنۍ سیالۍ دي چې له بېلابېلو ولایتونو شاوخوا 200 لوبغاړو پکې ګډون کړی. د ښاغلي شاهزاد په وینا دا سیالۍ په 15 رشتو کې کیږي چې د بامیان ولایت اوسیدونکو یې ښه هرکلی کړی دی. بامیان یو د افغانستان له هغو سړو ولایتونو څخه دی چې پکې ډېره واوره کېږي او د ژمنیو سیالیو لپاره مناسب چاپیریال لري. او وروستۍ خبر دا چې په ټیسټ سیریز کې له بریا وروسته هندوستان وکولی شول استرالیا په یو ورځنیو سیالیو کې هم ماته کړي. د دریو یو ورځنیو سیالیو په دغه سیریز کې دوه لوبې هندوستان او یوه لوبه یې کوربه استرالیا وګټله. دا لوبه پرون د استرالیا په میلبورن کې ترسره شوه چې دواړه لوبډلې له بریا سره د سیریز جام ګټلو ته لیواله وې. هندوستان په همدې سفر کې استرالیا ته د لومړي ځل لپاره په خپل کور کې په ټیسټ سیریز کې هم ماته ورکړې وه.
سپورتي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته حقیقت څه دی او تاند څنګه اونیس پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې شفیولا لیلیزای لکندهار لیکي په کندهار کې په چاپو کې زیاته مرګ ژوبله ولسی خلکو ته رسیږي او موټران او موټر سایکلان پکې سوځول کیږي. زبیر د زابل اوسیدونکو ویل له حکومت غواړم چې په زابل کې موټر سایکلان آزاد سي، ځکه موټر سایکل د خلکو لاس او پښې ده او د زابل پر خلکو هم غږ کوم چې له ما سره دا غږ بدرګه کړي. ګلنبی سرکش د لوګر له ازر نه لیکي موږ افغانان یو او له طالبانو نه بین الافغاني مذاکرات غواړو. او یو اوریدون کی چې نومه نه دی اخیستای لیکي په کلات کې په خرواریانو سیمه کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي، د خلک ټول کوچان دي او غږ یې څوک نه اوري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال اغلی همیرا اقمل، مننه کوم لدی چې ازادي راډیو ته مو وخت راکړو چې له تاسو سره مرکه ولرو. په سر کې کراته وې د غو شکایتونو په اړه چې سرچوي دي د افغانستان د ولسی جرګې د مترزو کاندیدان لخوا چې د څومره شمیر کې دي، څومره تر اوسه پرې څېړل شوي دي، څومره پاتې دي، په دې اړه معلومات راکړي.
د ولسی جرګې ټاکنو کې د افغانستان په کچه د 14,000 په شاوخوا کې، البته د کابل ولایت په شمول، شکایتونه ثبت شوي دي. چون د کابل ولایت ابتدایي نتایج وروسته اعلان شول، لاغه به بیل پرېږدو، او د 22 ولایتو شکایتونه چې وروسته د ابتدایي نتایجو نه شوي دي، هغه دغو د رسیدګۍ او څېړلو کار تکمیل شوی دی. د 10 ولایتو نهایي لیست په تېره اونۍ کې د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شو، او د 10 ولایتونو لیست هم نن باید موږ لګلای وای چې ځینې کارونه یې لا نه تکمیل پاتې دي. د راتلونکې اونۍ په پایل کې د شنبه په ورځ به د 10 ولایتونو لیست هم چې د موږ سره شکایاتو ته رسیدګي مرحله تکمیل شوی ده، هغه ابتدایي نهایي لیست به د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شي.
ولې څومره مستند دي دغه شکایتونه؟
خو دغه موږ یوه مرحله لرو، وروسته د ثبت شکایتونه په نامه د شکایتونو د تصنیف البته بیا دغه تصنیف کیږي. د تصنیف په مرحله کې چې کوم شکایتونه مستند دي، کوم شکایتونه جدی دي، کوم په یو متوسط حالت کې دي چې د موږ نور زیاتره څېړلو ته ضرورت لري، بررسۍ ته ضرورت لري، او کوم هم د شکایتونه دي چې مثلا سورغلی شکایت یې کړی، نه سند لري، نه ثبوت لري، نه اسناد لري، چې تاوان او غوته بیا موږ نشو کولای صرف په نامه شکایت رسیدګي وکړو. هغه بیا رد کیږي، شکایت رد کیږي، اما خپل مرحله لري، خپل مرحله کې باید تای مراحل شي.
د جنجال ولایت کوم یو تاسو ته شکایتونه بغي کم راخلي؟
خو داسې ولایتونه متفاوت او به جنجال ولایتونه چې په استنافی مرحله کې مخته شکایت را نغل دایکندی و یو دوه شکایت د بامیان د ولایت و او پروان د ولایت و چغم په استنافی هغه کې شکایتونه نه درلودل، هغه د نوماندانو قناعت ترلاسه شوی.
تر ډېره پرې په کوم برخه کې شکایتونه موجود دي؟ اغلی احمد، د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غیر له دې چې فساد شوی دی، اداري فساد په دغو رایو کې، د اخلاقي فساد په اړه هم دوی یادونه وکړه. دا موضوع تر کومه پورې واقعا موجوده ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې؟
نو دا پوښتنه ښه ده چې په خپل د
تاسو په دې اړه باندې سره غلي
موږ هم بعضې هغه اورېدلی دي. ولې د دوغو کسانو چې په دې فساد باندې هلته لاس پورې کوو، دوغو د وظیفه نه د لریتوب اطمینان
کم کسان ول په کوم موارد کې د کاندیدانو سره د کار شوی دی او کنه د کارکونکو سره؟
خو په دواړو سطحو کې متاسفانه چې دغه نه کیږي، موږ پرته د تحقیق نه پوغو باندې خبرې وکړو.
یعنی ساس چېرې پرې برخه روان دي؟
یعنی
څو مورد وو؟
دا خو چون اخلاقی جرایم دي، زیاتره په انتخاباتي مسائل پورې هغه وخت کولای شي چې ارتباط پیدا کړي د انتخاباتو په اړه باندې. هغه اخلاقی فساد چې مخکې د ټاکنو په کمیسیون کې موجود و، هغه په خپل په داخل د کمیسیون کې وای
انتخابات سره کوم تړاو نه لري،
انتخابات سره کوم تړاو نه درلوده. اما دا چې هوس د اتهامات هغه شوی دي، وارد شوی دي چې کچیرته دغه مختصابت شي او هغه د مو بررسی وکړي چې د په انتخاباتو سره مثلا تړاو درلود یا په غو سره
شکایتونه تاسو راغلي؟
مشخص په دې اکله مخته شکایت نه دی راغلی. نه
ستاسو څېړنې څخه مثلا چې وروسته تر دې چې شکایتونه وڅېړل شي، دغه کرته وایي تقریبا څومره فیصده به دغه بدلونو کې، دغه نتایج چې اعلان شوي، لومړني نتایج اعلان شوي، وروستي به څومره بدلونو کې دغه شکایتونو ته پام سره؟
دا اشتباط نیسی پا هر ولایت که ده انتخابات و ده برگزاری پا سرنگوالی چه حال تا چون را تخلف شوه چون را تقلب شوه یا چون را هم انتخاباتی جرایم تر سر شویدی او پا دو هم قدم که ارتباط نیسی ده حقوق و شکایتون و اعتراضون و چه اقعد ده موکو ولایتی کمیسونو که ثبت شوی و دا چه اقعد چون را مستند و په هر کچه چه دغه شکایتونه موږ ته مستند غلی دی او نوماندان و رای ورکوونکو کمیسون د شکایاتو ته ثابته کړی ده چې واقعا په دوغو حوزه کې یا په دو مرکز کې په دوغو محل کې انتخابات نه دی شوی صندوقونه ډک شوی دی او یا هم تقلب شوی ده یا حتی په دو بایومتری کې تقلب شوی ده یا په زور په خلکو رای چول شوی دی او یا هر په هر سطح چې وو اغه هم ډیر تاثیر په دې کې کړی چې د یو ولایت په ابتدایي لیست کې څومره تغییر او بدلون رسی موږ هغه لس ولایتونه چې اعلان کړي وو تقریبا په بعضو کې یو نفر مثلا په اروزګان کې صرف هغه خوینده چې دوی نومانده به پوغو کې تغییر راغی هغه خور چې اعلان شوی و په ابتدایی لست که هغه په نهایی لست که لرش ولا و په زای بلا راغلالا نظر که موغو
ده کابل کم نتایج چه اعلان شوی دی لومرانی ده فکر کوئی چه سمرا جنجال برانگیز دی آیا او شکایتونی پاره دیر موجود دی او ده کابل یو زیر میر مترس کاندیدان چه نمونه پا لومرانی دیسکنیش دا دوی تا پختان هم کلی چه انتخاباتی شکایتون کمیسیون چه هغه خپل پریکل بانده دو داریگی و باطل دی اعلان کدی داره پا دیر اساس نظر چلی
د موږ کومه پریکړه چې موږ مخکې کړې و د انتخاباتو په ورځ د شکایتونو چې بیا د کابل ولایتي کمیسون د شکایتو هغه خپل څېړنې چې وکړې او شکایتو ته رسیدګي وکړه دوغو په نتیجه کې بیا موږ ته یو وړاندیز وکړه چې د کابل په ولایت کې د تخلفاتو تقلباتو انتخاباتي جرایمو کچه ډېره اوچته ده او دا لا بله هیڅ لار نه لري غیر د نوش مطابق د قانون باید باطل اعلان شي بیا په موږ وخت کې په هغه باندې موږ هم پریکړه وکړه چې هغه د ابطال هم تایید کړ نو بنابراین تروسا پوری دموگ اغا تصمیم پزای دی اغا فقط پا حالا دی تعلیق کرگلی و اغا منزگیشتوب چه حکومت وکر و اغا کمیسون جمن وکر دی انتخابات و کمیسون جمن وکر چه مکتب اغا لازم اسناد و مدارک چه دوگو پا اساس بانده بیاشمیرنه پا قانونی او شفاف توگا تر سرشی دموگ دی کمیسون پی اختیار که برکیوی چه متاسفانه اغا هم پا اغا وقت که چه مگ ورد ساعتونو که موږ تایران نکرل یعنی هغه د خپل ژمنه پوره نکره او د موږ پریکړه هم تر اوسه په خپل ځای ده یعنی موږ دو په حقوق پریکړه او تصمیم باندې کوم بل تصمیم نه دی نیولای فقط ځنډول یم د دې په خاطر چې که واقعا هغه کمیسون نیت د تفاهم او نیت د همکاری لري موږ ورته یو فرصت ورکړو یو چانس ورته ورکړ چې دغه همکاری د موږ سره وکړي که چیرته امکان ولري اما په هر صورت د موږ هغه تصمیم په ځای دی دغه شکایتونه چې اوس د کابل په حوزه
کې کابل شکایتونو څېړنې شروع شوې
بله ته 12 بجو د شپې پورې ثبت د شکایتو دوام درلود چې د زرو شاو په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي او دا شکایتونه اکثریت ډیر جدي دي چون خلکو مخکې کار وکړای او با شماری رایو چې په کابل کې مثلا تر سره شو هغه فسادونه چې هلته تر سره شول هغه تقلبات چې هلته تر سره شول خلک ټول اسناد مستند په لاس کې لري او په غیر دغه کې سیاسي ګوندونه سره هم اسناد و مدارک شته دي مدني ټولنه سره هم شته دي د سیاسي ګوندونه د ناظرین سره هم شته دي په دې مرحله کې به بالاخره به د شکایتونو کمیسون وضعیت ته په لیدو سره با بیا تصمیم ونیسی چه آیا ما پریکره چه موگ ده کابل ولایت ده رای و ده ابطال بانده کریه و برتا موغوتا موگ تاییدی کرو او کده چه مثلا وضعیت و شکایتونه چه رسیده لیدی
یو بلا پختان اغدا چه خلق شکایت کهی ده شکایتون و کمیسیون ده مراجعه کهی پیو هیلی پیو ممید مراجعه کهی چه حل تا یعنی فساد شوه دوی سر عدالت نده تامین شوه زکم مراجعه کهی دلتا چه فکر کوایی چه تر کم حدا پری صداقت و پریختین والی سر کار کهی او دلتا فساد نده موجود موجود مثلا چې هغه کسان سره چې ظلم شوی بیا هم مثلا لدیزی ناهیلی ولاړ شي
که چیرته تاسو د موږ سایت ته مراجعه وکړئ یو د کمیسیون د کمشنرانو هغه فیسبوک پاڼو ته مراجعه وکړئ یا د موږ هغه ټولنیز او شبکو کې چې کوم حسابونه لرو
انتخابات کمیسیون هم دا خبرې کوي
موږ خلکو ته بار بار ویلي دي که چیرته د شکایاتو کمیسیون کوم کارمند کمشنر په هر ساعته او کچه چې واده تاسو نه دی پیسو غوښتنه وکړه فساد یې وکړه لطفا موږ
ولې څارونکي منسټونه وایي چې یو څه دوی هم په فساد کې ککړ دي
د موږ په مخکې وخت کې بعض هغه باندې چې ماسې صرف اتهامات ولګول شول صرف اتهاماتو په هغه کې په بعضو کارمندانو باندې هغه موږ هغه کړل په هغو ارتباط هم تصمیم ونیو او بعض هم تبدیل کړل ولایاتو ته اما په ثابت هم نشو یعنې هغه اتهام په ثابت نشو بیا هم د دې په خاطر چې دی ته یو عبرت وي دی ته یو تنبیه وي او دیم تعدیب کل دیر و لروپراتو و لایتونو تن ولگل او بیا هم زده آزاده رادیو ده مایک ده طریق خلکو تایم قدرمان و کاندیدان و او طول ولست غرف بکرم چی که چیر تن ولیدل او مستند و لطفا را ریده مقصه شریکه که ده کمشنران و پسطه وی ده کارمندان و پسطه وی ولایتی یعنی موږ باز هغه لرو اوس هم یعنی دا سړی دا نشي کولای چې هغه کسان چې په کمیسیون د شکایاتو کې کار کوي ټولې فرشتي دي نه دی هغه هم دغه وطن کسان دی او دغه نظام او دغه فساد تاثیر لاندې تللی دي که دای نه چې هم کاندیدان یې په زور بیایي دا په خپل د دوی سونه هم دا چې په زور باز کارمندان دې ته مجبوري وي چې دوی باید پیسې ورکړي پیسې باوجود دوی چې نه خلی هم بیا هم په زور به
بله یو ورسته پښتنه اغلی اقمل هغه ته چې دغه شکایتونه چې تاسو سره ثبت شوی دي په دې برخه کې د مشخص کمشنرانو څخه نمونه وړل شوی دي کنه دې وړل شوی او د کمشنرانو د دن بدلون هم په دې ورځو کې ویل کیږي چې ممکن د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې دغه کم مشتران یا د مشرتابه غړي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دی د پاتې نشي بدون په دې برخه کې عمومي په دې برخه کې ساس معلومات څه دي
دا خبرې په وو مو هم د میډیا د طریقه اورو او بعضی د مشران د حکومت متاسفانه چې په پټو سترګو باندې عدالت کا مثلا کله کله د دواړو کمیسیونونو نوم یادوي په داسې حال کې چې هغه هیڅ تفکیک د دوی په منځ کې نشي کولای یعنی لامده و وچ غواړي چې دواړه یو ځای وسوځوي په داسې حال کې چې باید مستند کار دوی وکړ که د دوو کمیسیون وي او یا هم د ټاکنو د کمیسیون وي که په جرم یوه شخصي پدیده ده مثلا اجتماعی پدیده نه ده شریک انفرادی پدیده ده که معلوم باید چی کوم کمیشنر ده تاکنو ده کمیسون فساد کرده ده پا فساد که کل ده او کوم کمیشنر ده تاکنو ده شکایت ده کار کرده ده مثلا پا صور از اتماخ ده حکومت دو هم ده رئیس جمهور دو هم رستیال دواره کمیسونونه په خپل خبرو کې یاد کړل او ویل چې د خلکو سره جفا کړی ده دا مختقتا د منلو وړ نه ده او د دې په ارتباط مو خپل خبرګون څرګند کړای هم دی مکتوب رسمي دی ته لګلای دی ولې چون دی د میډیا د طریقه دا خبر کړی ده زه هم غواړم د میډیا د طریقه زغه وایم چې دوی د دوی خبره باید سنجیده وي که چیرته د شکایتونو کمیسون کوم جفا کړی وي په کوم فساد کې ښکیل وي کوم بحران یې منستر وړي وي کوم قانون شکنی یې کړی وي نو لطفا دغه واضحه کړي او په واضح او روښانه شکل د راشدي موږ سره حساب وکړو او موږ ځواب دی او که نه وي هیله من دایم چې د داسې ګنګوسو او د دغه سه په اصطلاح عامه خبرو نه د ډډه وکړي او بالاخره حکومت کولای شي قانون واضح دی د قانون په اساس دی مخته ولاړ شي قانون د تطبیق کړي کېدلی شي دغو کمیسیون کمیشنران ازل ته برابر شي مطابق د قانون او یا هم د موږ د قانون با وجود دو چه کمیشنران مسئولیت لري بغیر د مشهود و جرایمانه اما دا په دې معنا نه ده چې موږ ځوابدهی نه یو هر کمیشنر په خپل ځای کې جواب دی دی مطابق د قانون حکومت دی ساران ولی لري قضا لري محاکم لري باید موږ طریق راشي ولا شفاف داسې نه چې حکومت په خپل د اکثرو بحرانو د خلق کول او اصلي دلیل حکومت وي اصلي موجبي حکومت وي او کمیسیونونه بیا دلته راشي وسیله واقع شي او قرباني شي دغه درست نه ده
یعنی تاسو فکر کوئ چې د بحران حکومت جوړ کړی
و یعنی 50% حکومت کې شریک دی دا تنه د کمیسیون کار نه دی تو غوځای چې ما ته معلوم دی
دا ویل کیږي دا تاسو کمشنرانو چارواکي تین شوي دي دوړه کمیسیونونو ته وایي چې دا هم حکومت تر مد نیم په نیم ټاکل شي نیم اجرایي ریاست ټاکل نیم ولسمشري مړی صحیح ده خبر
کمشنرانو چې ټاکل شوي دي
کمشنرانو د مشرتابه غړي
دا خبر غلطه ده. دا هغه اوما ګنګوسي دي چې اچول کی او وزیر یې په حقیقت کې دغه څه خبره نه ده. مثلا زه خپل کاملا یو به طرفه خزایما په د هیڅ ګوند غړیتوب نه لرم او د هیڅ طرف نه د ټول افغانستان څخه.
قدرمنو اوریدونکو، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسیاله همیرا اکمل وچه ازادي رادیو سره انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنی په برخه کې معلومات ورکول. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونه ولرای
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ ترنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې ډېر غوسه کیږي. د ځوانانو د ډېرې غوسه کولو دلایل څه دي؟
کوم کورونو کې چې تاوتریخوالی ډېر زیات وي، هغلته هغه ځوانان هم ډېر حساس تربیه کیږي.
هغوی چې په غوسه کې کومه پریکړه یا کار کوي، پایلې څه کېدلی شي؟
په ټوله کې غوسه خو په کار، پر ژوند، پر اړیکو منفي تاثیر لري.
او ځوانان څنګه کولی شي خپل غوسه کنټرول کړي؟
موږ باید خپل ځوانان نسل او ټول انسانان په یو رقم وروزو چې د ډیالوګ له لارې مشکله حل کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
وای ځواني د احساساتو دوره ده، ځکه خو ځوانان په دې مرحله کې ډیر غوسه کیږي. په کور او له کوره بهر د ځوانانو غوسې سبب کیږي چې دوی ځینې داسې پریکړې او کارونه هم وکړي چې پایلې هم د دوی او هم د نور لپاره خطرناکې وي. ځوانان په دې خاطر چې ژر غواړي عکس العمل وښيي، په خپلو پریکړو او کارونو فکر نه کوي او د خپلو احساساتو د سړولو لپاره څه چې په وس کې پوره وي کوي. جاوید د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډیر غوسه کیږي. لامل یې دی راته وایي.
غوسه کیږم، خصوصا زه ډیر زیات مطلب توجه مې ډیر زیات خرابېږي که ماشومې کې غټي او دستي ورسره جنګ کوم. علت همدغه ده کنه، بس کور طرف نه مطلب بوجي کنه، کار ته لاړ شه، تفریح ځای نه شي کنه. ما خپله شوق د کرکټ ډېر دی کنه، زه زه کرکټ کوم دی. ما ته ویش نه کرکټ مې کار وکړه، نو همدغه مشکل دی. بس انسان ډیر بوج راشي، ځان کنټرول نه بهر کی بس ګډوډ شي.
خالد شانایل وای ډیر ځوانان په دې خاطر په کورونو کې غوسه کوي چې د دوی خبرې ومنل شي او هر څه یې په خوښه وشي.
کور کې جنجال کول پناه حق خبره دی، یاده زما خبره ولې څوک نه اوري، یاده منل کیږي ولنه، یاده پلانکې شې دې یاده کلی سمون دی وتشي. زه خپل په کور کې د سجون کوم لکه مسافر یو لکه ملما چې راشي، ځکه زه خپل ځای ځان د خپل اچوم. اکثره وخت کوشش کوم دا ځکه چې زنه غوړم چې ما د لاسه زنانه په تکلیف شي، خور مور نور نور. کچیرته ته نه حق غوسه کې یا کار کې یا کنځا
حنیفه گیروال وای لا دی خبر اور ها خوا چزوانی د احساساتو دوره بلل کیږي. په کور او ټولنه کې تاوتریخوالی هم سبب کیږي چې ځوانان غوسه ناک او احساساتي وي.
یو اساسي لامل یې کورنی تاوتریخوالی دی. کوم کورونو کې چې تاوتریخوالی ډیر زیات وي، هغلته هغه ځوانان هم ډیر حساس تربیه کیږي او دوی ډیر زر د هر مسلې په مقابل کې لزان نه یو عکس العمل ښیي او اکثره نسی کوي چې خپل عکس العمل نه کنټرول کړي. که موږ مقایسه کوو هغه کورنۍ کې چې مثلا هغلته محبت وي د کورنۍ په منځ کې او یو بل ته احترام ولري، د هغې کورنۍ افراد کواسي چې خپل غوسه کنټرول کړي، کله چې دوی ته کوم مشکل پیدا کیږي په ډیر آرامه توګه باندې هغه حل کړي. محیط هم ډیر زیات تاثیر لري. کومو مملکتونو کې یا کومو هیوادونو کې چې هلته جنگ حاکم وي، اقتصادي شرایط ډیر زیات سخت وي، کله چې دوی نسی کوي چې غو اهدافو ته ورسیږي، دا دوی پر روان باندې تاثیر کوي. دا د دې سبب کیږي چې دوی یو نه عقده د دوی په زړونو کې پیدا شي او هغه عقده د دې سبب کیږي چې دوی کله چې لډیر کوچنی مسایل سره مخامخ کیږي غره وباسي، چې اکثرا د سبانيت په توګه وي هم د جنگ په توګه د دوی ابرازوي.
د حنیفه ګیروال په باور هغه ځوانان چې ډیر غوسه کوي هم خپل او هم د نورو ژوند تریخوي.
کله کله دوی سبانیت کې حتی داسې تصمیمونه نیسي چې په هغو کې د یو چا ژوند له لاسه ځي، او دا د دې سبب کیږي چې مثلا بیا دوی خپله هم محکمه سي او عمر په محبس کې یا په زندان کې تیر سي، چې موږ اکثرا دغسې قضایې لرو. یا مثلا په عصبانیت کې دوی ځي داسې یو تصمیم نیسي چې هغه د دې سبب کیږي چې ټول عمر مثلا دوی پښیماني ولري.
هغه ملک سهار وایي هغه ځوانان چې خپل احساسات نشي کنټرولولی او غوسه کیږي خپل ژوند هم نشي کنټرولولی، او ډېرې داسې تېروتنې به ترې وشي چې جبران به یې ممکن نه وي.
تر ټولو بهتر دا ده چې یو څو پاړه څنګه کولای سي یو څو خپل احساسات کنټرول کړي. که یو چا خپل احساسات باندې ښه کنټرول درلود نو هغه د ژوند په ډېرې چارو کې به تر بل هر چا ډېر ښه بریالی وي. هغه اړیکې چې د کلو کلو جوړ کړې ده ډېر زر به لاس نه ورکوي. په ټوله کې غوسه خو په کار، پر ژوند، پر اړیکو منفي تاثیر لري. نو تر ټولو بهتر دا ده چې اوس اول خپل احساسات کنټرول په اړه فکر وکړو، څه ډول کله په څوک کې خپل احساسات کنټرول کړو. که موږ خپل احساسات باندې کنټرول ونه لرو دا معنی چې موږ په خپل شخصي ژوند، ټولنیز ژوند، اړیکو تم مالی ژوند باندې ډیر بریالی نه یو او ډیر واکمن نه یو.
دا خاغلی سهار په باور هغه ځوانان چې غوسه کوي او ژر عکس العمل ښیي د نورو تاوانونو ترڅنګ به یو بل تاوان دا کړی وي چې ډیر خلک به روابط نه ورسره پالي.
معمولا غوسنه خلک ډیر دوستان نه لري. دلیم دی دوی سره ډیر سړی په ژور مسلو بس فکر هم نسي کولی، ځکه چې پوهېږي دی تر دې حده پورې نور وروسته موضوع سره نستلی. په کور کې هم تر ډېر حده د کورنۍ ژوند کې تاوتریخوالی رامنځته کوي، نو کورنۍ هم یو ډول هغه د دوی سره علاقه مینه هم کموي. پر ټولنیز مسایلو سیم په ټولګیو په دې ورته ځایو کې هم دی تر بل هر چا کم وي، او ډیر خلک دته د ژور فکر د یو با تدبیره کس په نظر تر ډېر حده زما شخصي تجربه نه ورته ګوري، ځکه دی هر څه لپاره ډېر وخت کې پړه فکر کې دا باید سی اب دسی یعنی نه سره سوالای چې خاطر ډیر ورستي مرحله پورې ورسی.
دا یو خصوصي په هنتون کارکونکو محمد جواد د غوسې د کنټرول لپاره وړاندیز کوي چې ځوانان د ډیرو هغو مسایلو په وړاندې چې د دوی په خوخه هم نه وي باید زغم وخی، او کله چې متاثر کیږي سمدستی دی خبره یا پریکړه نه کوي.
کله چې څوک فکر کوي چې ډیر غوسه ده په دغه حالت کې باید زیات زغم وخی، که چیرې هغه غوسه یې کیناستله بل د درې مسلې په اړه دیوغه کیږي کوم کار څه شو دغه فیصله هم وکړي، او که چیرې دا وسیله وکړي دغه فیصلې پایله به هم ورته کوي او مسله به هم حل شي.
دا چې ولې ځوانان ډیر غوسه کیږي، دا ډیر غوسه کولو انجام څه وي، او ځوانان څه وکړي چې له غوسه کولو ځان وژغوري، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
استاد که په پایل کې درته وایي چې ولې ځوانان ډیر غوسه کیږي؟
زه فکر کوم په هر ټولنه کې دا فرق هم کوي، اما په ټولنه کې د انسانانو په رابطه دا مسله ستاسو ته یو برخه د عقلانیت برخه ده د انسان په وجود کې، یو برخه د احساساتو ده. د احساساتو برخه انرژي ده ټوله، او د عقلانیت برخه سنجش او نقشه او طرح او پلان او قانون ده. هر کله چې مونږ له کنټرول وځو یا چلند کوو دغه وخت کې مونږ احساساتي چلند کړی دی، هغه د انرژي سره برابر رفتار مکرر دی. د څه پایل لري هغه باید عقل مونږ ته تعیین کړي. هر کله چې مونږ احساساتي چلند کوو عقل ته مونږ بیا نور نقطه یې کده هغه نه استفاده ډیر نه کوو، مشکل تر مخ کیږو. دا مسأله داسې ده چې یو اساسي لامل دی انسان په وجود کې د عقل نه کارول دي. عقلانیت چې وده ونه کی کله انسانان په دې وضعیت اخته کیږي. هر هغه څوک چې وایي کنه خشنه ټولنه یا د جنگ او د تاوتریخوالی د لودونکو ټولنې همغه دي چې عقل رشد پکې نه دی سوی. هر ټولنه کې چې عقل رشد کړي هلته د تفاهم او ډیالوګ او خبرو اترو لارې نه مسله حل کیږي همیشه، او دې چرندونه نه رسیږي. بناً اصلي لامل زما په نظر هر کله چې موږ عقل وده ونه کی او مشکل سره مخ شو احساساتي چرندکو موږ د بدو پایلو لرونکو چرندونو سره مخ کیږو.
هغه ځوانان چې ډیر غوسه کیږي د دې غوسې پایلې به څه وي؟
زمونږ په ټولنه کې هم داسې پیښې شته ده. مونږ لیدلې تجربه شوي دي چې کله چې مونږ خپل احساسات نه کنټرولوو له مرګ او قتل رانیولې تر توهین او تحقیر او ارزښتونو ماتول او د روابطو خرابېدل او ډېر لوی لوی تاوانونه پورې راپېښېږي. داسې کورنۍ شته ده چې په یو عمر له یو بل سره بریک شوي دي، داسې انسانان شته چې یو د بل دښمنان ګرځېدلي دي، داسې پیښې واقع شوي دي چې انسانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی همدغه قهر او غوسې او د یو ډول احساساتي عمل په وجه. دا هغه څه دي چې په ټولنه کې د احساساتي عمل په نتیجه کې منځ ته راځي. واړه واړه یې کیدی چې ډېر زیات وي، د شخصیتي نظره، د عزت او د ابرو تویدل، شخصیتي شکست خوړل، عقدې پیدا کېدل، رواني تکلیفونه پیدا کېدل، عصبي تکلیفونه پیدا کېدل، فردي روابط خرابېدل، ځان باندې باور درلودل خرابېدل، داسې ټول ډېر نور نتایج کېدی چې ولري.
استاد، که ځوانان غواړي چې غوسه نشي او یا داسې پرېکړه ونه کړي چې جبرانول یې ورته سخت وي، دوی باید څه وکړي چې هغه خپله غوسه را کنټرول کړي؟
په درې کچو باندې دا د حل لاره کېدلی شي مطرح سي. اوله اوږدمهاله ده چې هغه تربیتي او د روزنې مسله ده. مونږ باید خپل ځوانان، نسل او ټول انسانان په یو رقم وروزو چې دوی د ډیالوګ له لارې نه مشکل حل کړي، د خبرو اترو له لارې نه حل کړي. دوی ته ونه رسېږي چې دوی تاوتریخوالی وکړي، خشونت او جنګ او قهر او ګزار او وار او دې شیان ته ورسېږي. احساساتي عمل ته باید ونه رسېږي. دا اوږدمهاله خبره ده. مونږ باید په اوږدو کې داسې کسان ولرو چې هغه بیا نو معقول چلند وکړي. په منځمهاله کې هر یو انسان په خپل کورنۍ کې، په خپل دغه وړو وړو بنسټونو کې چې لري، اداره کې او دفتر کې، د نورو سره مکلف دی چې په ګډه داسې یو سیستم منځ ته راوړي او داسې د اړیکې خپل جوړې کړي چې هر څه پکې په معقول ډول سره حل شي، نه په احساساتي او په اورجن او ګرم ډول سره. او په فردي ډول باندې موږ هر یو کس مسؤل یوستو، زموږ هر یو مسؤلیت ته دی چې انساني ټولنه کې انساني چلند وکړو. موږ د نورو په وړاندې باید خپل چلند داسې عیار کړو چې غواړو بلې زموږ سره هماسي وکړي، یا خپل چلند داسې عیار کړو چې که موږ وپوښتل شو ځواب ورته ولرو. بنا دا کولی شي په هر یو کس کې د هغه د چلند د کنټرول یو میکانیزم وسی.
درنو اوریدونکو، دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا شو وخت ولري. د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.